سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونه مثبت نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټوله کلسوالي کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جاپوری ډیپلومات کابل ته روان دی او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار الاسد رژیم ضد مظاهرې شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټوله کلسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل دی وایي د غور ټوله کلسوالي به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده خو دا په دې معنا نه ده چې دا ولسوالي به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. شغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د ټوله کلسوالي په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب لا وشته. خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرشوب لدا وشتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازي تر دې مخکې ویلي وو چې وسلوالو د پنځشنبې په مازدیګر له څو اړخونو پر ټوله کلسوالي بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د ټوله کلسوالي د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. له غور څخه د ازادي راډیو د خبر له مخې اوس هم په ټوله کې جګړه شته خو طالبان مجبور شوي دي چې د ولسوالي له مرکزي سیمو شاته شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندی له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي خو هغه مهال خپل ایواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویاند حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبري تایید کړې. د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت دی چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمې شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولیس ته چیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږتنه د کردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لس تنه وژلي وو. د کردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د عملیات به بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یوې ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم حمایت کوي تر څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دې غونډه کې و خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دی چې د تهران په غونډه کې درې سره مشران یوې موافقې ته ونه رسېدل، خو د جګړې څارونکي خبر ورکوي چې د روسیا او سوریه هوایي ځواکونو د ادلب شاوخوا بمباري پیل کړې دي او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد د رژیم له لورې د جګړې پیلامه ده. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرژوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو ریوټر سرټانس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی 18 کلن هلک و. عیني شاهدان وایي فلسطیني مظاهرتچیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګوزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. له تېرې مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بلتون غوښتونکي دونیسک سیمه له اوکراین څخه جلا یوه خپلواکه جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونیسک د بلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې لومړی ورزو د افغانستان د سولې د عالي شورا نصر ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته روان دی او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږي روانې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مثلا میکنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی.
دوی ز فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له گاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخون کړي، په دې شرط چې گاونډي هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغه اغیز او امکاناتو ته په پام چې گاونډي هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري، هیله مند يم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال ویل ټاکل شوې ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال ویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوری ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمي خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگټن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ځي، خو تر اوسه پورې د دې پلاوی د سفر نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي اسلام آباد ته ولاړ او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. صادق رښتینی له کندهار په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، دا څرنګه حادثه ده؟
شبر صاحب تاسو ته سلام. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د 404 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې 45 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالۍ پوځي مدد سیمه کې رامنځته شوې. د عزیز په وینا د احمدشاه ابدالي شرکت اړوند یو 404 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لارې وو د یو مزدا موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز وایي چې په وژل شوو کې 3 ښځې او 3 کوچنیان او په ټپیانو کې دریش دی او یو کوچنی شامل دی. البته دوی وایي چې د پیښې ټول موري او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی.
بلې رښتینې سب د ټپیانو په برخه کې ویل شوی چې څرنګه برسیرن ټپیان دي او کنه سخت ټپیان شوي دي. ځینې
د کندهار د والی بیان عزیز احمد عزیز وایي چې یو شمیر ټپیان د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دي، خو د ډیرو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ نه دی او ځینې لا هم د روغتون څخه رخصت شوي.
معلومه شوې ده چې وژل شوي کسان په دې پیشه کې د کومو سیمو دي، یعنی اکثریت.
بله، لکه څنګه چې مخکې مو وویل دغه بس موټر له هلمند څخه کابل ته روان و. ویل کېږي چې ډېری سپرلی د هلمند اوسېدونکي دي.
صادق رښتینی، مننه. و مو اورېدل چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د موټر د ټکر له امله، د دوو موټرو د ټکر له امله 15 تنه وژل شوي دي او 25 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د روان خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام وړاندې کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راډیو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي، واصل وسال دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هر ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم اخیستونکي تر وژل کېږي او د 15 نورو خبریالانو په ټپ کېدو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشو چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت درځونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 30,000 کسانو ته مرګ ژوبلې وخته ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي.